پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ورو درنو عزت منوریدونکو السلام علیکم نوریاس نوریم او ل پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو هر کله کوم د ولسمشری مانی وای چې افغان ولسمشر د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې له تروریزم سره باید له توپیر پرته مبارزه وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. اورئ چې وروسته له هغې چې د ازبکستان یو تابع په نیویارک کې د موټر په ذریعه اته تنه ووژل، د امریکا ولسمشر د مهاجرت د شرایطو د لا سختولو لپاره امر کړی دی. خو لومړی وار ورکوو فرشته جلال زیته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسي پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روسیې د جمهور رئیس ملي امنیت له سلاکار سره پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. په غزنی کې سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز او یوشمیر ولسوالیو کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې هوایي عملیات شوي دي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د مهاجرینو د سختې څیړنې او له هغوی د جدي پوښتنو او څیړنو امر کړی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د روسیې د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشوف سره کتلی او ورته ویلي دي چې د تروریزم پر ضد مبارزه باید له توپیره پرته وسي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی غنی له نیکولای پتروشوف سره د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې پر ترنګوالي خبرې کړې دي او د کابل او مسکو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د لا پیاوړتیا ژغ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار د دفتر ویاند نن ازادي راډیو ته وویل
دوه لورو د مهمو شریکانو په توګه په سیمه کې د مهمو شریکانو په توګه پر مختلفو موضوعات باندې بحث وکړ چې د دې لنډې په ترڅ کې د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه جوار بحثونه وشول او هغه ګواښونه وڅېړل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې له یو شمیر نورو لوړو رتبه چارواکو سره هم کتلي او خبرې ورسره کړې دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په عملیاتو کې او په وسلوالو نښتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. په دې عملیاتو کې د افغانستان و عسکر هم زخمیان شوي دي. د غزنی د والي ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو او د افغانستان امنیتي ځواکونو د غزنی په مرکز او یو شمیر ولسوالیو لکه دهیک، اندړو، جغتو او اجرستان کې وسلوالي نشته کړی دي. د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال ختیځ افغانستان کې د پامیر شلمې فرقې ویاند ډګرمن غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وردوج ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو غوښتل چې چاودیدونکي مواد ولېږدوي خو چاودنه ورباندې شوې ده. دا کسان په چاودنه کې وژل شوي دي. غلام حضرت کریمی ویلي دي چې په دې چاودنه کې شپږ بهرني وسلوال هم وژل شوي دي. د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې هم درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د پامیر شلمې فرقې ویاند جګرمن غلام حضرت کریمی ازادي راډیو ته ویلي دي چې پرون د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو له لوري هوایي عملیات شوي دي. د هغه په وینا دا عملیات د چاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي په کلی کې شوي دي. د امریکا پاوز د پاوز استخباراتي چارواکي وایي د پاوز پخوانی سرتیری بو برګډال چې په افغانستان کې د خدمت پر مهال له خپلې پوستې وتلی وو او وسلوالو طالبانو نیولی وو د ډېر ډلې په اړه د استخباراتو ادارې ته ګټور معلومات ورکړي دي. استخباراتي چارواکو دا معلومات د سره زرو له کان سره تشبیه کړي دي. استخباراتي څېړونکي امبرډیچ پرون په نارت کارولاینا ایالت کې د برګډال د محکمې استماعي غونډې ته وویل بو برګډال د طالبانو له 15 څخه له بنده تر خوشی کېدو او څو ورځې وروسته د جرمني په ورختون کې د طالبانو په اړه له استخباراتي مامورینو سره د مرستې لپاره معلومات شریک کړي دي. چارواکو ویلي دي چې د برګډال د معلوماتو له مخې د وسلوالو د تکتیکونو او په سیمه کې د برمتنیونې په باب د هغوی د فعالیت په اړه معلومات ترلاسه شوي دي چې اوس هم د امریکا پوځ استفاده ورڅخه کوي. بو برګډال په 2009 میلادي کال کې په پکتیکا کې له خپلې پوستې په خپل سر له وتلو وروسته وسلوالو طالبانو نیولی وو او 15 کاله له هغوی سره په بند کې پاتې سوی وو. هغه په 2014 میلادي کال کې له ګوانتانامو څخه د 15 طالبانو په بدل کې خوشې سو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د مهاجرت او د مهاجرینو د لا سخت څیړنې او له هغوی د جدي پښتون او څیړنو امر کړی دی. ولسمشر ترامپ دا کار ځکه کړی چې د نیویارک پولیسو پرون د ازبکستان یو مشکوک وګړی په نیویارک کې د پرونی حملې په تړاو چې ویل کېږي 8 تنه پکې وژل سوي نیولی دی. په نیویارک کې د سپتمبر د 11 تر تروریستي حملې وروسته دا اول وار دی چې په دغه ښار کې دومره زیات کسان په یو ځای په یوه حمله کې چې امنیتي ځواکونو تروریستي بللي وژل سوي دي. په دې حمله کې هم لکه څنګه چې په لویدیز اروپا کې لیدل سوي له موټره کار اخیستل سوی وو. ډونالد ترامپ تر حملې وروسته پر ټویټر ولیکل، ما د کورنی امنیت ادارې ته هم دا اوس امر وکړ چې د مهاجرینو او امریکا ته د مهاجرت د پروګرام د څارنې کار لا سخت کړي. له سیاسي تناسب ساتل ښه خبره ده، خو په دې مسله کې نه. او د ترکیه او ایران چارواکو پرون د سوریه د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو په باب د روسیې وړاندیز تایید کړ. ترکیه وایي د رواني میاشتې په 13 نیټه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د سوریه د حکومتي استازو او د حکومت ضد وسلوالو ترمنځ چې انقره یې ملاتړ کوي د مخامخ خبرو ملاتړ کوي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې. ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر مانی وای چې افغان ولسمشر د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې له تروریزم سره باید له توپیر پرته مبارزه وشي.
چې د دې لیدنې په ترڅ کې د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه ژور بحثونه وشول او هغه ګواښونه وڅېړل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره
مخ. اشرف غنی له دې مخکې پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي ویلي چې هیواد یو هیواد نن ورځ د وسلو د وسلوالو طالبانو هغه هیواد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې تر 1 میلیون زیات افغانان وژلي دي. کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار سفر به د موسکو او کابل ترمنځ د پر اړیکو څومره اغېز وکړي؟
روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غواړي په روسیه کې مداخله ولري.
په دې اړه مو د یو سیاسي د سیاسي چارو دی وکړ په نظر مخسته دی. ورسته لاغې چې ازبکستان یو تابع په نیویارک د موټر په ذریعہ اتتن وژل د امریکا ولسمشر د مهاجرت د شرایطو د لا سختولو لپاره امر کړی دی. ازادي رادیو اوري مننه چې تر اوسه سره یاست. د خبرونه پاته برخه بیا هم ز نوري اسنو د خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې ویل چې له تروریزم سره باید له توپیر پرته مبارزه وشي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست ویل چې ښاغلی غنی له نیکولای پتروشوف سره له تروریزم سره د جدي مبارزې سربیره د کابل موسکو د اقتصادي او سیاسي اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو هم بحث وکړ. د روسیې د ملي امنیت سلاکار تېره ورځ په یو ورځني سفر کابل ته راغلی و چې د ولسمشر پر ولسمشر غنی سربیره د غرض له یو شمېر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم وکتل. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پردیس پر راپورټ کې
ترهګر خو او بد نه لري او باید دغه پدیدی پر وړاندې له تفکیک پرته جدي او ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی له رسنیو سره په شریکو شو معلوماتو کې ویلي چې د خبره ولسمشر محمد اشرف غنی د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشوف سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړی ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت د سلاکار مطبوعاتي دفتر وایي چې د حنیف اتمر او د نیکولای پتروشوف ترمنځ د هغو ګډو غوښونو په اړه هم بحث وشو چې افغانستان او سیمه ته متوجی دي. دغه دفتر وایند قادر شاه د چهارشنبه پوره ز ازادي رادیو ته ویل چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار د خپل افغان سیال په بلنه کابل ته راغلی وو.
دوړ لورو د مهمو شریکانو په توګه سیمه کې د مهمو شریکانو په توګه پر مختلفو موضوعات باندې بحث وکړو چې د دې لنی پترت کې د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه جوار بحثونه وشول او حق غوښونه وچیرل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره
د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشوف پرون کابل ته په ورځنی سفر راغلی او چې د ولسمشر غنی په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه لیدنې کړې دي. کابل ته د ښاغلي پیتروشوف سفر په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې یوې ولسي غونډې ته ویلي او طالبانو ته هغه څوک وسلې ورکوي چې میلیونونه افغانان یې وژلې دي. که څه هم ولسمشر په ځانګړې توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو کارپوهانو د ولسمشر دغه خبره روسیې ته منسوبه وګڼله. افغان حکومت تل د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې، خو وخت نا وخت روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش له فعالیت څخه اندېښنه ښودلې ده. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي د روسیې د ملي امنیت سلاکار د ولسمشر د هغه خبرې وضاحت په اړه کابل ته سفر کړی وي چې په پکتیا کې مطرح کړې وه. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې روسیه د افغانستان د حالاتو په اړه خپلې اندېښنې لري، خو افغان حکومت ته پکار ده چې په اړه یې روسیې ته قناعت ورکوونکی ځواب ووایي.
روسیا فل حال د افغانستان د اوسنۍ ترنګلي امنیتي او ځاز خجدان نګرانه ده او په دې ډول اندري روسیا په دې فکر کې چې د افغانستان امنی مرکزی اسیا ته راځي او د مرکزی اسیا امنی د روسیې لپاره په ستر سرخوږی بدل شي. نو بیا مخکې نه چې دوی د نامنې ښکار شي یا د اوسنۍ افراطیت او د اوسنۍ جګړې د غور او د لمبي مرکزی اسیا ته ورسېږي د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي.
د ښاغلي سادات په خبره کې هم افغان حکومت او نړیوال ملاتړي د داعش پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي، خو لا هم روسیه په دې اړه اندېښنه لري. نوموړی وایي تر هغې چې روسیه د دغه بالقوه ګواښ د له منځه وړلو او یا مخنیوي په اړه ډاډه نه شي، نو په افغانستان کې به له قانوني او یا غیر قانوني لارو د دغه ډلې د فعالیتونو د پراخېدو مخه ونیسي.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشوف سفر له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ د لا پراخېدو په اړه ډېر راپورونه ورکول کېږي. دا هغه موضوع چې څه موده مخکې په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د روسیې او د ناتو د ګډې په ګډه شورا کې هم مطرح شوه. د دغې غونډې وروسته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف رسنیو ته ویلي وو چې په غونډه کې په دې چې روسیه د طالبانو سره د وسلو مرسته وکړي هیڅ کره شواهد ونه موندل شول. د غرض کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار سفر له دې پلوه هم د اهمیت وړ دی چې څه موده مخکې د افغان ولسمشر پکتیا ته په سفر کې ویلي وو چې نن یو هیواد چې نوم یې وانخیست طالبانو ته وسلې ورکوي چې له میلیون زیات افغانان یې وژلې دي. دا چې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د سلاکار نیکولای پیتروشف سفر به د افغانستان او روسیې پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي، د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی په دې اړه د امنیتي چارو له کارپوه زلمی وردک سره مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر د اغیز په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
موږ د روسیې هیواد ته نږدې یو په دې سیمه کې د سیا قرار لري، نو په دې اساس چې دوی هم تشویش د داعش نه لري، د دهشتګرۍ او د تروریزم نه لري، دا یو ډېر ښه کار دی چې جناب رئیس جمهور خانه دا اطمینان ورکړي چې دې هیواد نه دوی ته کوم خطر مواجه نه دی. او د افغانستان حکومت ته باعده ده چې د خپل د ګاونډیانو خصوصا په دې سیمه کې کوم ملکونه دي هغه تشویش لري، د هغو سره دوی باید ناست او ولاړه ولري تر څو چې وکولای شي د دوی خاطر د اطمینان حاصل.
بلی، جمهور رئیس غنی په دغه کتنه کې همدارنګه ټینګار کړی چې تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او باید په دې برخه کې له کوم تفکیک پرته ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر هدف په دې برخه کې څه و؟
جناب ولسمشر نظر دا څه دی چې روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غاړي په روسیا کې مداخله ولري، د دې په استناد باندې برنامې مخنیوی وکړي. د تفکیک مسله دا ده چې باید یعنې په ګډه هم غرب هم شرق باید په ګډه باندې د هغه تروریزم په مقابل کې مبارزه وکړي چې واقعا نړۍ ته او خطرناکه تمامېږي.
دغه سفر به د امریکا او افغانستان په اړیکو کوم اغیز ولري او که نه؟
نکوم چې داسې یو تحرک ترسره کړي چې خپل ستراتیژي په اصطلاح ملک کې دلته شتون لري، دلته عادل لري، او تمام مسایل دلته وابسته په دې باندې دي، د هغوی نه غیر آگاهۍ نه کوم عمل ترسره کړي. زه فکر کوم چې په دې کې به شاید امریکا هم مفخر شتون ولري چې دوی دغه کار ترسره کوي، ځکه چې نن نړۍ د یو ډېر ستر خطر سره مواجه دی.
په ټوله کې د افغانستان او روسیې د دوه اړخیزو مناسباتو د پیاوړتیا، د تروریزم ګواښونو او په وړاندې د مبارزې لپاره دغه سفر څومره ګټور وو؟
دا یو ډېر ښه سفر خو په هغه سات باندې چې موږ یوه درسته برنامه ودرو چې وکولی شو چې خپل ګاونډیانو ته یا په اصطلاح باندې هغه فلکونه چې په سیمه کې شتون لري هغه ته قناعت ورکړی شو، داسې یوه برنامه او پالیسي شتون ولري، دا ډېر ښه سفر دی او ډېره ښه لاسته راوړنه ده په باید ولري.
د چارو کارپو زلمی وردګو چې کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشف د سفر او د غرز لافغان چارواکو سره د خبر د هغه د خبرو اترو په اړه خپل نظر څرګندو. نیکولای پیتروشف پرون کابل ته راغلی و وړاندې اوري چې وروسته له هغې چې د ازبکستاني وتبه په نیویارک کې د موټر په ذریعه اته تنه ووژل، د امریکا ولسمشر د مهاجرت د شرایطو د لا سختولو لپاره امر کړی دی. خو مخکې له دې چې دې موضوع ته وګرځېږو، مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د قانونو او پټرولیم وزارت یو لوړ پوری پلاوی په سریلانکا کې د افغانستان د قانونو پاړه په جوړې شوې ناسته کې ګډون وکړ. د قانونو او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مطفی نن آزادي رادیو ته ویل چې په دې ناسته کې د قانونو د قراردادونو په سم مدیریت او د حقوقي بنسټونو په پیاوړي کولو خبرې وشوې. د غرض له نړیوالو حقوقي قوانینو سمې ګټې اخیستنې، د بهرنۍ پانګې اچونې پر مدیریت او د قانونو د حقوقي بنسټ پر جوړونې هم ټینګار وشو. دغه ناسته د امریکا د تجارتي قانون پراختیا پروګرام په مرسته جوړه شوې و. په پام کې دا چې راتلونکي اونۍ په کابل کې د سفرانو 15 ملي کانفرنس جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د سفرانو د تولید پراختیا، د بسته‌بندۍ او سفرانو ته د بازار موندنې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی راشد وایي چې د سفرانو د کانفرنس 12 متخصصین له اروپایي او آسیایي هیوادونو څخه رابلل شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د اټکل له مخې د سږ کال تر پایه به د سفرانو د خرڅلاو له درکه $12 میلیونه لاسته راوړي، حال دا چې د رقم تیر کال $9 میلیونه وو. د زعفرانو ملي کانفرنس د عقرب په 15مه پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,000 افغانۍ، د وریجې 3.5 بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,50 او 1 لیتر ډیزل په 1,50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1,50 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1,46 افغانۍ.
مرزی احمد زیو چې اقتصادي خبرونه او اورول ازادي رادیو او ریاو سمې و نړیواله موضوع راخلو. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واوریدل، په نیویارک پرون په یو تروریستي حمله کې اته تنه وژل شوې دي. په کې نور جزئیات او په دې اړه د ولسمشر ترامپ د سرګندونو په اړه اسمت سروان دلته په استودیو کې د معلوماتو راغون کړي دي. سروان صاحب، نوې معلومات څه دي؟
لکه څنګه چې په خبرونو کې هم وویل شول، په نیویارک شهر کې له پرونی پیښو وروسته چې د چارواکو په وینا یو ازبکستانی د موټر په واسطه 8 کسان ووژل، له دې پیښو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د پناه غوښتونکو په اړه د لا زیاتو تحقیقاتو امر وکړ. ولسمشر ترامپ پر ټویټر لیکلی چې د کورنۍ امنیت وزارت ته امر کړی چې د مهاجرت پروګرام نور هم سخت کړي. نوموړي د نیویارک د وروستي برید عامل ناروغ او لیونی بللی دی. په نیویار شار کې د 2020 میلادي کال د سپتمبر له تروریستي حمله وروسته پرونی برید په دې شار کې تر ټولو خونړی تروریستي برید ګڼل شوی دی. د پیښې د څرنګوالي په اړه د نیویار ښاروال بل دی بلاسیو وویل، پیښه هغه مهال وشوه چې یو پیک اپ د سړک پر غاړه د بایسکل ځغلونکو پر کرښه څو تنه بایسکل چلونکي او لارویان وبهله او بیا د ښوونځي له یو بس سره ټکر شو. د پیښې ځای د نړیوالې سوداګرۍ مرکز ته نږدې دی. نوموړی دا پیښه یو وحشیانه تروریستي برید بللی دی چې بېګناه ملکي وګړي په دې پیښه کې وژلي دي.
د دې پیښې د حمله کوونکو په اړه مخکې لږ جزئیات ورکول شوي، اوس نور معلومات راغلي رسنیو اخیستي کنه؟
امریکایي رسنیو ویلي مشکوک حمله کوونکی چې له ټپي کېدو وروسته پولیسو نیولی، 9 کلن سیف الله حبیب الله یوویچ سایپوف.
9 کلن؟
بله 9 کلن. او د ازبکستان تبعه دی. سایپوف په 2010 میلادي کال متحده ایالاتو ته تللی دی. چارواکو ویلي سایپوف په یوازې سر دا عمل کړی دی او د برید په مهال د الله اکبر نارې وهلې. په امریکا کې یوه میشت ازبکستاني میر احمد مومنوف ازادي راډیو ته ویلي دي چې سایپوف دی په خپل پیژني په اوهایو کې اوسېدو او وروسته په فلوریدا ایالت کې د لارې چلوونکي په توګه څوک له کار کړی دی.
بلې، وژل شوی کسان څوک دی؟ هویت یې تر اوسه پورې مشخص شوی؟
د اتو تنو وژل شو په اړه ویل شوی دی چې 15 تنه د ارجنټاین اتبا دي، یو هم بلجیمی دی او درې نور امریکایان دي.
بلې سروان صاحب، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې پرون په نیویارک په منهتن چې د سوداګرۍ یو پراخه ساحه ده، د سوداګرۍ چارو په یوه تروریستي حمله کې 8 تنه وژل شوي، عامل هم د ازبکستان تابه ښودل شوی دی چې خپل موټر په لارویانو وروستلی و. دغه راز په موټر سایکل سپرو 8 تنه وژل شوي، هم اکثرا امریکایان او بعض د ځینو نورو هیوادونو اتباع دي. دا لومړی ځل دی چې د 2020 کال د پراخ تروریستي برید وروسته منهتن د دغسې یوې خونړۍ برید شاهد ده، د نیویارک منهتن ښار. دا پیښه بیا هم د دې پیښې په اړوند مختلفو اړخونو باندې معلومات راځي. ازادي راډیو سره اوسئ، موږ تاسو له وروستیو معلوماتو خبرو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به هم اکرم الله اکرم ته غوږ شو چې د کابل چاپی خبرونو کوم موضوعات راخستی دي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو درتلونکو ولسمشری زو ټاکونو پاړه د تا محمد نور د تازه سرګندونو په کابل کې د تیرې ورځې د حمله او یو شمیر نور موضوعاتو پاړه مقاله او تبصری خبري کړې دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې عطا محمد نور سر لو صدراتلونکو ولسمشری زو ټاکونو لپایلو سره مخالف دي. ورسپانې په مطلب کې وړاندې لیکلي خاغلی نور چې 13 ورځې په هرات کې وي غونډې ته خبرې کولې، وویل چې د ټاکونو کمیسون باید لسره جوړ شي. ورسپانه لیکي د جمعیت ګوند اجرایوي مشر او د بلخ والی همدارس خبرداري ورکړ چې که دغه کار ونه شي نو راتلونکي ولسمشر به لوړاندې سرګند وي. ورسپانې همدارس لیکلي چې حتی محمد نور په دې غونډه کې یو بیا په افغان ولسمشر نیوکې وکړي چې ګواکې ټول دولتي واکونه یې انحصار کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې لیکلي د هرې ورځې په تیرېدو د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ ستونزې ډېریږي، ځکه خو له دې هېواد هغه سرخی الوتکې واخیسته چې امریکا ورکړې وي. ورسپانې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکلي چې امریکا له پاکستان هغه 15 سرخی الوتکې بیرته واخیسته چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف یې د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت ته ورکړې وي. د ورسپانې د معلوماتو لمخې دغه سرخی الوتکې په 2002 میلادي کال کې د ډیورن په کرخه او په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو د سار په هدف پاکستان ته ورکړل شوې وي. د ورسپانې په باور فکر کیږي چې دغه پریکړه به د پاکستان له لوري له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د حق غوښتنو له کبله وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې په پرلپسې توګه له اسلام آباد ته کولي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا ویلي چې امریکا یوه نوې وسله افغانستان ته رالیږي. د ورسپانې په خبره دغه وسله د دې توانایي لري چې له دیوال او یاونې شاته هم دښمن له منځه یوسي. ویسا د امریکا نېشنل انټرست خپرونې په حواله همداراز ویلي چې افغانستان ته د امریکا استول کیدونکي وسلې د M4 پرمختللې هغه دی چې په بیلابیلو برخو کې ترې استفاده کیدی شي. د سرچینې په حواله په افغانستان کې امریکایي ځواکونو دغه وسلې د وسلوالو مخالفینو د آر پی جی راکټونو او نورو وسلو په وړاندې غوښتې دي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې په کابل کې پرونی ترهګریزي حمله ته اشاره کړې چې لامل یې څلور تنه ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. د سرمقالې لیکوال د افغانستان دفاع وزارت په حواله لیکلي دا حمله د وزیر اکبر خان په سیمه کې وشوه چې ډیپلوماټیک ساحه ده چې په کې دا ډول پیښې ډېرې بدې اغیزې لري. د سرمقالې لیکوال په دې باور دی چې ځکه خو پاکستانی ترهګري کړی هڅه کوي چې په دغه ډول مهمو سیمو کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي او له افغانستان سره د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې ملګرتیا ته زیان واړوي.
ازادي راډیو اورې په افغانستان کې غرمې دولس بجې او پنځه ویشت دقیقې دي. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو په ځانګړو خبرونو کې د مخکښو ښځو په خبرونه کې د ناهید ایثار په نوم یوه بله ښځه در پیژنو، خو له هغې مخکې به عصمت سروان ته غوږ شو چې په دې اړه نوي معلومات راغونډ کړي دي چې کنډو کپر سرکونو کې درزونه په څه ډول په ښه طریقه ترمیمېدای شي.
په نړۍ کې د سړکونو البته په خو یا خیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي ځکه چې شنه کوشیر کیږي. په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یوه نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګولې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیر یا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلیږي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقه اختراع کړې وایي چې د لمرګولې غوړي سړک نه شوی کوي بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګولې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړی شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د مرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال اته اتیا میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري چې دا په نسبي ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنۍ چې پر دې څېړنې پانګونه کړې ده وایي چې په پنځو کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د مرګولې له غوړیو کار واخلي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دی آزاد ارادو اوریدونکو کارکونکو ته په دغه اداره کې چې هر څومره خلک د سپتون ماشین کې خدمت کوي د موږ لپاره دا غو د زړه د کومې مننه کوم. تاسو سلامه دی برېښنایي تذکیرو وادي چې اجرایي رئیس او په خپل د موږ جمهور رئیس زموږ پرېژن چې موږ سره کومې د ټول ولس د ملت سره وعده وکړي چې د دې هر څه کار او هر څه ختم شوی دی او په نږدې وخت کې به خلکو ته توضیح شي. آیا بیا دا څه مشکل ده چې برېښنایي تذکیرې نه ورکول کیږي؟ خو د دې نه معلومیږي چې برېښنایي تذکیرې د دو په واک کې نه دي. نو غواړم بیا هم د ازادي راډیو د څنګه نه د ټولې میډیا نه چې په دې کې همکاري وکړي. دا د ولس حق دی چې په ساتوره شي، غریب ته کونډې اطمینان ته به پوره حق ورسېږي، ور سړی به معلوم شي. راتلونکي انتخابات به ډېر شفاف او ښایسته وشي، خلکو ته به د منلو وړ وي، خلک به په شوق باندې د انتخابات څانګو ته لاړ شي او رایې د خپلې وکاروي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، ز ګلبدین اقا د روزګان د ولایت د گزار د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. ز د رئیس جمهور صاحب ته دا خواهش کوم چې زمور د گزار په ولسوالۍ کې دا د شوزو ولورونه چې ډیر ګران دي، نو د اشرف غنی سره د هیله کوم چې دغه ولورونه باید کښته کې د خدای په اړه په خپل سنو لسلخه کارداري د چا وس پر سیده مسلمانان ایران ته ځي او مسی پیدا کوي.
د زغند ولایت د شوپان ولسوالی بایلغو سیدون کم ما دغه حکومت ته دا وشتنه د اشرف غنی ته زمز بازار ټول ونړاو او طالبان ونړاو ولته حکومت شاو او حکومت وس شپه راشي ان لی داسې او دکان سنړی او ری مسته دی یا په زابل کې دکانونه راکې او پندل دکان ټول د بایلغو سیدون کې دکانداران په هیله تر زه په ټول په دغه سره زه دا خبر کوم. مشته بیا دلته قانون را کیه د موږ هغه بازار د سره جوړ کړه برابر دي چې موږ حکومت ته موږ امنیت وي چې موږ خپل بچان ته خپل روزي په بازار کې برابر کړو. موږ د خپل ولایت ته شو په سوال به له کوڅې ته نږدې وکړو.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د شکایتونو په بڼه مو د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې ثبت کړي وو. کور مو ودان یو اوریدونکو له دې ګیله کړې وه چې ولې برېښنایي تذکرې نه توزیع کیږي. دې ورور ته باید ووایو چې وړمه ورځ د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر هغه تقنیني فرمان رد کړ چې له مخې یې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې زیاتې دي. اسلام کلمه پکې وه، البته د هویت د افغان او قوم کلمه زیاتې دي. له دې وروسته پرون د افغانستان مشرانو جرګې عکس العمل وښود او وی ویل چې د افغانستان ولسي جرګې دغه قانون باید نوی رد کړی او دوی په تیله ده چې دغه قانون تایید کړي. له دې نه معلومیږي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ ځنډېدلې او برخلیک یې نه دی معلوم. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په ځانګړي پروګرام کې یوه نوې ښځه ناهید ایثار درپېژنو، خو اوس فرشته جلالزی درپېژنو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روسیې د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار سره کتلی دي او هغه ته ویلي دي چې له تروریزم سره باید له توپیره پرته مبارزه وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشوف پرون د یوې ورځې لپاره په رسمي سفر کابل ته تللی و. په غزنی کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز او یو شمیر ولسوالیو لکه په اندړو، دهیک او جغتو او وجستان کې په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان په وسلوالو نښتو کې او د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي او څلور زخمیان شوي دي. د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې هم په یوه چاودنه کې د لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. په شمال ختیځ افغانستان کې د پامیر شل فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي نن ازادي راډیو ته ویلي چې په وردوج ولسوالۍ کې وسلوال طالبان پر خپلو موادو باندې پر خپلو چاودیدونکو موادو البوتي دي. په دغه پیښه کې شپږ بهرني وسلوال وژل شوي دي. د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات شوي دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلم شلمی فرقه ویان د ازادي راډیو ته وویل چې په چاردره ولسوالۍ کې د نهر صوفي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ګډو ځواکونو هوایی حمله شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ امریکا ته د مهاجرت پر قوانینو او پر ورتلونکو مهاجرینو باندې د سختو څیړنو او د جدي پښتنو امر کړی دی. د ولسمشر ترامپ دا کار ځکه کړی چې د نیویارک پولیسو پرون د ازبکستان یو مشکوک وګړی په نیویارک ښار کې د حمله په تړاو چې ویل کیږي اته تنه پکې ووژل سول نیولای دی. او د ترکیه او ایران حکومتونو پرون د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسول لپاره د سولې د خبرو په باب د روسیې وړاندیز تایید کړ. ترکیه وایي د روانې میاشتې یعنی نومبر په 14 نیټه به د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د سوریې د حکومتي استازو او د حکومت ضد وسلوالو ترمنځ چې انقره ملاتړ کوي د مخامخ خبرو ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو او رې د مخه خزو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
مخکخه خزي
د ازادي راډیو تر نوردونکو ستړي مشي یوسف زدران مړاندې د مخکې خزي خبرونه اوریدو ته مخ هر کله کوم. د مخکې خزي خبرونه چې هر دوشنبه د مسپخین له 2 څخه تر 3 بجو پښوندې بڼه خبريږي دا وخت تاسې تکرار بڼه اوري. د دیونه په خبرونه کې مو ناهید ایثار ملمنه ده، هغه ځوان افغان مېرمنه چې د سلګونو کندو او سوالګرو خزو لاسنی وایي کړی دی. هغه نه یوازې له کندو سره د څرنګ مرستې فکر جوړ کړي بلکې عملنی کار کړی دی. ناهید ایثار لنیک مرغ دلته زمونږ سره په سټوډیو کې ده. اغلی ایثار ډیر زیات بخیر راغلی زمونږ خبرونه ته ستړي مشه.
بخیر اوسه مانا نژنده اوسه تر ټولو مخ کې سلام ټولو ته.
وعلیکم السلام. اغلی ایثار په ډیر کم عمر کې مو ډیر لوړ فکرونه بیا کارونه نه دی کړی، فکر نه کوي؟
ولا زه فکر کوم نه تنها زه بلکې هر افغان خزم دغه سیده، ځکه زمونږ ما شومتوب کې مونږ ځوانان کېږو د افغانستان، مخصوصا به افغانستان کې د افغان خزه حالت د سیدی چې مونږ اصلا مغه ما شومتوب نه ګورو. سو مثلا زه مکتب ته نه یم تقریبا تلتل سم مثلا په پورې کور کې مثلا ناسته او ما کور کې نستون زه متاسفانه دومره جنگ و داشان به مخصوصا مونږ خو د جلال آباد یو کلی نه یو لری کلی نه یو بله اول لری ولسوالی خیوی ولسوالی نه بیا خیوی کم قلتک چا بی خیل لری دای خارنه
نو دزدک رو زمینه نو در تک نه پرخودل که دی
نه دزدک رو زمینه نه و نه تنها ما تا بلکه آقا وقتا تقریبا هیس افغان خزیتن و خو خوشبختان از مامور با سواد و فاکلتای لوستلی و مکتب لوستلی و از ما نیا با سواد اگرچی نو خود دیر زیاد فعال خزه و او همیشه ما ته ویل شي که تاسو غواړی افغانستان کې تغیرات راوړی تاسو باید اول تحصیل اول زده کړه وکړئ نو دې لپاره زده کړه ډیر زیات مهم خو هغه ایج کې هغه سن کې چې مثلا د نور نړۍ ماشومان د لوبې او داشان په اړه فکر کوي مونږ د جنگونو په اړه فکر کول دا چې مثلا
بیر خپل راتلونکي په اړه باندې فکر
بالکل خپل راتلونکي په اړه اوس مثلا شپارلس کلن او مجمع کار شروع کړی نو دغه سن کې اوس هغې دپاره زه فکر کوم نه تنها زه بلکې تقریبا ډېر افغان ښځې دي چې بیا خاص کر ښځې چې ډېر زر یعنی ډېر کم عمر کې هغوی ډېر غټ غټ کارونه یې کړي دي
ډېر وخت وایي مېرمنې عمر نه وایي دا به له دې نه معلوم کړو تا څومره وخت کار کړی ده اوس چې فیلډ ته راغلی ساحې ته څومره وخت کې کار کوئ
دولس کاله
ښه نو عمر مو لا وړوکی دی خو هغه کارونه چې موږ ستاسو په اړه باندې پوښتلي دي تاسو کونډو ته لږ تر لږه داسې زمینې برابرې کړي دي چې هغوی خپله کار وکړي هغوی راټولې شي همدارنګه نور افغان خزو ته چې هغوی په ښار او بازار کې سوال کوي دوی له خلکو پیسې غواړي تاسو ورته زمینه برابره کړي دا فکر څنګه تاسو ته پیدا شو خپل فکر مو کنه له چالو خوا درکړ شوی و تاسو عملي کوو
اول خو زه کله چې ما کار شروع کړم ما یو څېړنه وه یو اسسټانټ وم د یو امریکایي ښځې ریسرچ اسسټانټ وم بیا کار وخت کې ما یو فاصله ولیدو د افغانستان عام وګړي خلکو او د دغه کور ان کور الیټس کنه چې مثلا با سواد تحصیل کده استادان د پانتون دلته ما یو فاصله ولیدله دلته ما ولیدله چې دوی د هغوی په اړه اصلا نه پوهیږي او هغوی د دوی په اړه اصلا د پوهه نشته یو درک نشته زموږ خلکو کې متاسفانه نو هغې دپاره ما خپل همدغه رشته علوم اجتماعي چې انسان پیژندلې بیا خاص توګه او هغې باندې تمرکز وکړو هماغه وخت نه زما هدف همدا و چې باید همدغه یو درک یو شناخت افغانانو منځ کې مخصوصا افغان ښځې کې استاس مثلا وګورئ زموږ تاسو څه فکر کوئ چې څومره زموږ ښځینه مثلا وکیلان د پارلمان دي که مثلا یا وزیران دي یا داسې نامتلي باسواد تحصیل کده قشر د افغان ښځو دوی په څو کچه د افغان عام وګړي د افغان عامو ښځو د کونډو د مثلا د سوالګرو د دوی په اړه د ښځو د ولایتو په کچه دوی څومره معلومات لري څومره هغوی سره اړیکې لري
همدلته ډېره زیاته فاصله احساسي
بیخي ډېر زیات فاصله دی بیخي ډېر زیات فاصله دی نو دې دپاره هماغه سن کې ما غوښتل چې همدغه بخش کې زه درس ولولم همدغه کار زه وکړم زه یو په حساب یو پل وسمه د دغسې ښځو تر منځ او د هغه ښځو تر
منځ
دغه اړیکه جوړه کړم د هغوی مثلا د هغوی ستونزې وګورم او دلته مثلا وګورم اوس یو متاسفانه یو ستونزه چې افغانستان کې دی داسې خلک فکر کوي چې افغان ښځې ځان ته غږ نه لري ځان ته هویت نه لري ځان ته شناخت نه لري نه افغان ښځې ډېر ځان ته هویت لري دوی هغوی درک لري هغوی ډېر پوهیږي د
حالاتو
بالکل تاسې مثلا همدغه لنډۍ وګورئ لنډۍ نړۍ هیڅ ځای کې لنډۍ اشارو غوندې نشته ما چې کله خپل څېړنه د لنډیو په اړه شروع کړو لنډۍ کې مثلا ټولنیز ستونزې شته لنډۍ کې مثلا سیاسي شته لنډۍ کې مثلا اقتصادي شته لنډۍ کې مثلا تاریخ دی لنډۍ په خپله یو تاریخ
دی لنډۍ کې به بیا ګرځو راګرځو ځکه تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې دي او لنډۍ هغه چې ویل کېږي ډېره برخې مېرمنې جوړوي چې دوی شروع کړي دا ویلې دي بیا که څه هم شاعرانې معلوم نه دي په دې برخه کې تاسو څه کار کړی خو کم دې ته راشو چې بالاخره مو بیا څه وکړو د کونډو لپاره سوالګرو لپاره څه کوئ
بیا بالاخره ما یو څېړنه شروع کړو تقریبا یو پنځه شپږ کلنۍ څېړنه وه هلته کونډو سره هدف دا و چې یعنې د افغان جنگ زده ښځو سره خبرې وکړو خو ځکه کونډې د هغوی میړونه مثلا جنګونو کې شهیدان شوي وو نو دې دپاره موږ کونډې سره هم خبرې وکړو یو ګروپ راغلل د کونډې چې هغوی سوالګرو ما ته وویل چې ناهید موږ خو هیڅ نه لرو او موږ دومره ضعیف یو یا دا چې مثلا نه شو زما پام هملته یو غره سر غوندې و دلته کارتې نه وکړې او ځای دی همالته وشو ما ورته وویل چې ولې تاسې مثلا دا خو بیخي خالي دی تاسې ولې دلته راځئ چې کورونه جوړ کړو بیا هغه کونډو ما ته وویل وایي ته لیونی شوی نه ته څه فکر کوې موږ کنډې بیا ښځې
بیا کور
هغه هم د غره په سر کې ځکه هغه غره خو تیږه وي ټول دا خو امکان نه لري فزیکي د لحاظ نه نو موږ همالته کار هم شروع کړو تاسې باور وکړئ ځکه دا ځمکې هغه وخت غیر قانوني و خو خالی زمکی و نو دولت هم پکار نو او سال تا تقریبا یو زر کورونا دیده کنده با فکر رو که اغا ما 2015 2018 که ما اغا کار شروع
کنم لگه دا فکر ایجاد مهم و یعنی او رست بیکارونا کی گی سختم وی خو اتاس یعنی زمین سازی ورته برابر کرده فکر موار کن
بلکل بلکل اغا وقت زخپلم دیر وره و ما و دا امدغا اتارتی هم نو خو اما اغا سرنگا چتاسی ویل یو خو فکر یو امدغا اعتماد بنافس خزی باید امدغا اعتماد ولری چې موږ کولای شو که موږ وغواړو اول کې موږ ته ډیر زیات مشکل و حتی په اوارو کې داسې ورځې شوې دي چې مثلا پولیسان راغلي په موږ یې تیږې وهلې او خو ډیر مشکل و ناممکن تقریبا ښکاره کېدو خلک د همسایګان دوی ویل چې دا څه رقم ښځې داسې کارونه وکړي دا خو بیخي نه کیږي لیکن آهسته آهسته عادي وشو اوس تقریبا هغې ته غیر رسمي نوم د هماغه منطقه زناباد دی
او اغلی ایسار ستاسو نوم چې ایسار شوی دی قربانی یعنی د برخه کې ماتمن ډیره قربانی ورکړې ده منډې ترډې مو کړې دي کافی زیاته
ولا ډیر زیات مخصوصا همدغه ګروپ د کندو سره بیا مونږ برسیره پر دې چې کورونه هم جوړول ما غوی ته سوادموزي کورسونه ورکول بیا داسې یو سیستم هم جوړ کړی چې مثلا ما که لس ښځو ته سوادموزي کورسونه ورکول ما هغه هفتې کې هغوی لس نورو ته ورکول سوادموزي کورسونه بیا مونږ یو بل کار هم شروع کړو مثلا یو صندوق هم واخیسته چې مثلا هغې کې هفته کې مثلا 40 افغانۍ 50 افغانۍ یو وخت وشو چې هغه صندوق هم خلاص که هغې کې تقریبا 40,000 افغانۍ وو نو دغه 40,000 افغانۍ کې بیا موږ مثلا د دیګ او دا شیان واخله او هغې نه منتو واشک او دا شیان د ښځې جوړول او هغه خرڅول اوس فکر وکړو یو وخت کې چې یو ښځه مطلق بې سواده وه یو څو کونډې مثلا اوس هم هغوی د همغې منطقې پولیسان دي باسواد شوی دی اکثر کنډې هلته مثلا اقتصادي لحاظ نه مستقل شوی دی مثلا ځان ته کورونه لري ځینې ځان ته دوه کورونه جوړ کړي یو کرا ورکوي بلې مثلا هلته ژوند کوي
اغلی ایسار د یوې برخې ښځو یا کونډو یا سوالګر ممکن تاسو لاسنیوی کړی وي خو ډیره زیاته کتله ده دا اوس هم په ټول افغانستان کې نه که موږ صرف کابل کې وګورو یعنی ضرورېدونکی حالت وي چې موږ په لارو کوڅو بازار کې ګرځي سړی فکر نه کوي دا ستونزه ډیره جدي ده ستاسو د یو نفر له واکونو یا کار نه ډیره لوړه ده او تاسو لا کار باید ورته وکړي
زه فکر کوم چې یو نفر کولای شي خو دا یو نفر زه نه یم مثلا ما تقریبا زر کنډې ښځو ځان ته کور جوړ کړو که نه همغه منطقې دی تاسې فکر وکړي دغه زر کنډې که مثلا اوس نور کنډو سره کار وکړي دا څومره زیاتېږي خو زه فکر کوم دا خلک حتی ښځې په خپله حتی کنډې په خپله یې کولی شي خو دلته خلکو کې باید یو حس د همدردي ښځو کې مخصوصا ښځو کې باید یو حس دایي چې مثلا که زه یو مقام کې یمه که زه یو پوزیشن کې یمه زه باید نورو کنډو ته نورو ښځو ته باید ډیر کار وکړم ښځې کولی شي بالکل که یو نفر نه شروع شي مثلا آهسته آهسته زر کسو ته رسیږي او
تاسو دې فکر او دې احساس ته لا هم کار کوئ یعنی تر اوسه
بالکل
دا فکر او احساس ډیر یعنی مړ حالات کې نه دی فکر نه کوئ ځکه چې لاس نیوی مرسته یو بل سره منډه ترډه یا د چا غږ اورېدل دا په ډېر ټیټ حالات کې نه دی نن سبا
زه فکر نه کوم ځوانان کې زه فکر کوم ځوانان زیاتره اوس یو بل ته کار کوي ځوانان زیاتر
خو د افغان ښځو شبکه چې ډېر وخت موږ راپورونه په لرلیدو یو انتقاد ده د هغه ښځې چې په راس کې د هغوی نورو ته زمینه نه برابروي درسته تاسو کار کړی دی اما یو انتقاد دی وزیران لرو سفیران لرو په پارلمان کې تاسو اشاره وکړه په سنا مجلس کې او په نورو ځایونو کې خو دوی وایي د نورو ښځو لاسنیوی نه کوي تاسو تبن څېړنې کړې دا لاسنیوی تر کومې کچې دی که فیصدۍ سره ویلی شي
متاسفانه ډېر ټیټ متاسفانه ډیر زیات ټیټ دی خو که دغه مثلا احساس دوی کې راشي زه فکر کوم اوس افغانستان یو ترانزیشن حالت کې دی اوس مثلا که زموږ وکیلان د پارلمان دي یا وزیران دي آهسته آهسته دا ځوانان قدرت ته رسیږي افغانستان کې او زه فکر کوم همدا یو وخت دی چې موږ مثلا ځوانانو کې ورته همدغه آګاهي ورته ورکړو ورته همدغه احساس ورکړو چې مثلا که یو ښځه یو ځای ته رسیږي هغه باید نورو ښځو ته کار وکړي اوس تاسې فکر وکړئ ما خپل ماسټري ختم کړی ما ته یو پی ایچ ډي آفر و دکتورا آفر و خو ما هماغه پرېښوده تقریبا درې نیم لک ډالر اسکالرشپ و ما هغه پرېښوده ځکه ما وویل چې همدا اوس وخت دی افغانستان کې اوس زمونږ یو ترانزیشن حالات کې یو مثلا ځوانان اوس قدرت ته رسیدلی دي د ځوانانو غږ اورېدل کېږي کزوس مثلا کزو وکالبات بیر تلار شم افغانستان تا هغه وخت بیا د سکارونه نکیږي
ممکن د خدمت د زمينه نه بیا تاسو نه ونشي
بالکل بالکل
خو لپاره یعنی تاسو خپل لزده کړی پری خې دي خو خدمت باید وکړي
بالکل بالکل
یو مهم پیغام د اوردونکو ته هم ورګرزو شمیرې مو دي 0199 2315 بلش میره دا 0800 2215 55 زمنګ سره تخنیکی همکار عبید الله عبید شارکی چې اوردونکو را سره شته خپل ځان معرفي کړی کوم ځنه ماړی کني ولی
السلام
علیکم و علیکم السلام د مخکې خځې خبرونه د ازادي رادیو او ریو نهید ایثار مو دا ونی ملمنه د مهرباني
بل نه کبل منګلم له خوفنه
منګل صاحب ډیر ځات خبر راغله
زما خبره
او رس تاسو غاورو لطفا خبري وکړئ
زما د ګرام نه خوفه کا پښتنه دا راته چې تاسو تر کوم هدف پورې تعلیم کړی دی او د کوندو تاسو کار کړی دی
شخصی ژوند پاړه گیږي نه دته به پریږدو خو د کار پاړه مونږ ډیر زیات وګړو چې د کندو لپاره سوالګرو خو لپاره څه کړی دي او د لنډي برخې لپاره د چپاغي برخې کې څېړنې کړي دا به د خبرونې لپاره درته وایو تاسو زموږ سره اوسئ بل اوردون کې هم را سره شته په خبرونه کې ستړي مشي
بل السلام
علیکم وعلیکم السلام مهرباني ځان معرفي کړئ
زه د ورزګان ولایت د ګزال اوسېږم
ورزګان نه ورور نوم دې څه دی
نوم یې فرید احمد دی
او مهرباني څه به ویل غواړي
مړم د دې خور څه د پښتنه کوم چې تاسو په خارج کې درس وایلې کنه
دا پښتنه مواخسته ډیر مننه لورزګان نه اوردونکو وای په بهر کې موزه کړی کړي دي کنه به ورسته ورګرزو بل اوردونکو هم را سره شته خبرونه ته بخیر راغله بله تاسو د مخکې ځې ناهید ایثار سره آشنا کیږئ که پښتنه لری یا د دوی د کار په اړه باندې تبصره لری نو مهرباني وکړئ
وعلی السلام علیکم
وعلیکم السلام
څنګه ورور اخی جوړ
ډیر مننه خیر اوسې کوم زنه داړي کني ولی ورور په خیر راغلی خبرونه ته
جلال آباد نن کانه ول والي ناړي کني ولی ورور د خور او تاسو رحمت تقدیم او مو د خور نه دا پښتنه نه ده دا پښتنه ده چې خبر نه ده چې تا دا
ساسو نظر دی درته ووایي چې د دې هدف خدمت ووایي اوس مې کړی وای او تاسو وایي چې نه زده کړي کړی وای درته به ووایي بل اوردونکی را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي
محترم زدران صاحب تا سلام من وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
او تاسو درنې مېلمنۍ ته سلام من وړاندې کوم
پښتون او قاری سه پښتون ډیر زیات بخیر راغلی او بخیر ستړي مشي
تشکر خدای دې خیر درکې واقعا ډیر خوشاله سم د دې خدمتونه ما اوریدل او د دې کارونه ما اوریدل واقعا د اصحاب په دوره کې هم کله چې علي سلام د دنیا څخه وفات شو نو عائشہ کونده سو خلافت حضرت عمر صاحب خلافت په دوران کې حضرت عمر صاحب یې ګانا شګړه دغه و چې دی خلیفہ دی زنګلون چې بګرځي دی او د کندو چې مانو په سر د لاسونو ته راوله او هغه ته د زمينه د خدمت مساعده ول خلکو په شتن جن کو چې یا عمر اخلي په د اسلام ولي دونه شفقت لري د بول الله عليه السلام پر کندو پر چې مانو د شفقت لري د دیواله سو د سرپرست انسانان دي نو تر نظر به تیرې زم د ملمنی سین په شنه داده په مجموع کې مو څونه کندو ته خدمت نه په کابل کې کړی کوم په نور ولایتونو کې هم کندو ته خدمت کړی
او ډیر مننه ترسه پښتون تاسو له اسلام نظر هم دا موضوع لګ ډیر هغه اهمیت مو بیان کړو مهم دا چې نظر او فکر ایجاد ول اغلی ایثار په ډیر کم عمر کې دا فکر ایجاد کړي بیا کار کړي دی او شمیره چې دی بیان کړو شاو خو زر خو کندو ته رسیدګي او لاسرسي کړي دی نو دا یو ډیر لوړ شمیره ده زما په نظر او شاید د ډیر اوردونکو په نظر ډیر مننه قرسه پښتون بل اوردونکو را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني ازادي راډیو د مخکې خځې خبرونه او داونه مو ناهید ایثار ملمنه ده هغه افغان مېرمنه چې د کندو وضعیت د خکول لپاره کار کوي مهرباني
سلامونه ونیته دي
وعليكم السلام
غیرت خو دیاړی د ننګرهار د خو دیاړی د ولسوالینه
او غیرت دا هم ل ننګرهار نه البته ل خو دیاړی ولسوال نه ډیر زیات خیر راغله مننه نستاسو نظر او تبصره یا پښتنه
خو ډیر مننه کوم ډیر خدمت کړی د کندو لپاره خو بیا هم دا په د غاصبینو په لیست کې راځي کاره چې غصه دې کړي.
او دا به درته وایي خو هغه غیر رسمي ځمکه و غیر قانوني ویل چې هسې پرته وه او د کونډو لږ تر لږه دا حق به جوړیږي زما په نظر باندې چې یو ټوټه ځمکه ولري او ژوند تیر کړي. ستاسو نظر و خپور شو، شاید تاسو نظر به دا و چې یو بل چارواکي یو مالدار کس نیولی وه ښه به و، یو ښایسته بلډنګ کور یې جوړ کړی وای. بل اوریدونکی را سره شته، بخیر راغلی. ډېر مننه، خیر اوسې. کوم ځای نه دا اړیکه نیولې ورور؟
عبدالقیوم د کونړ څخه.
او کونړ نه عبدالقیوم مهرباني پیغام دا اورو.
ما د خور نه خدا شکریا ده، ډېر خدمت کړی، ډېر پښتنه لرم یار. هغې وخت کې تا سره چا کومک کړی ده یا خپل ځان نه دومره دومره وړتیا د خپل ځان نه لرله، دا خو اوس افسوس خبره ده چې دومره
ډیره مننه عبدالقیوم. ډیر اوریدونکي وو، لا هم منتظر شته، بیا درته راګرځو. خو که زموږ شمیرې بوختې وي نوبت خو در رسیږي. بیا یو بله شمیره لرو، 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 1. تاسو د افغان ښځو د فعالیت کار په اړه باندې موږ ته کولی شئ غږیز پیغامونه دې شمیرې ته پرېږدي. شمیره مو ده 0 1 0 1 0 1 0 1. دلته ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتېږي او ستاسو نظر باید په دې اړه وي چې په ټولنه کې د افغان ښځو فعالیت کار ته کوم نظر ګوري. اغلی نهی تاسو خو نه پیغام خوشبختانه او بدبختانه یو پښتنم نوٹ کړی نه د خو اوس به جواب ورکوي ټولو ته.
اول خزوای ما چې خزه باید اړیکې ونی سي، متاسفانه دا ټول ورونه خو خزه هم باید فعال اوسي.
او تاسو کار ورته کړی باید اوس موسته، یعنی مخامخ هم داسې دا شمیري ورته وای ما کولای شي ارڅوک زمونږ سره په خبرونه کې ونده واخلي، برخه واخلي. بیرته چې تاسو ته راګرځو، تاسو پیغام کا تاسو خوین دوه اوریدلې وي، میرمن اوریدلې وي، نو 0 1 9 2 3 5 7 0 1 0 1 2 2 5 5 دا زمونږ شمیرې دي، را سره اړیکې ونیسه. ښه، اوس د ځوابونو برخه ده.
ښه، اول کوم پوښتنه
تا نه دي نوٹ کړي؟
نه، متاسفانه
قلم او کتابچه در سره و نو همدې کې ګیر شو. بیرته باید ستونزې خپله اوریدلې وای. منګل ووایي تاسو تر کومې کچې زده کړې کړي دي؟ هغه لږ تر لږه وویل شو. خو پوښتنه دا ده چې تاسو ویلي چې لسم پورې کور کې زده کړې کولې، دا مبارزه مو څنګه کوله؟ ښه ده که ځواب داسې ورکړل شي.
ما اول نه تر لسمه پورې کور کې، څرنګه چې ما مخکې وویل، خوشبختانه زما مور باسواده وه او زما نیا ډیره قوي ښځه وه، ګرچې خپله بې سواده وه، خو یعنی د ښځې زده کړې هغې ته تر ټولو مهم خبره وه. نو اول نه تر لسمه پورې کور کې، بیا لسم یو لسم دوه لسم مې دلته کابل کې لوستله، او بل هغې نه بعد فاکولته مې دلته کابل پانتون کې، او آخري کال د فاکولته مې امریکې کې لوستله، او ماسترز مې امریکې کې انسان پیژندل کې چور ځان ټول
پوهېږي. اوس انسان پیژنې د څه چې ګوري؟
اول لیدو کې خو نه، خو آهسته آهسته والی او خپل څېړنې
کوي. یو ساعت خبرې در سره وکړي بیا پیژنې؟
نه، ځینې وختونو کې یو ساعت، ځینې وختونو کې میاشتې، ځینې وختونو کې کلونه وخت نیسي چې انسان وپیژني.
زه پوښتنه نه کوم چې سره کوم پیژندلې ما، او اوریدونکي خبرو نه خو څوک نه پیژني چې خبرې کوي. مخامخې باید وګوري؟
حداقل باید مخامخ وګوري، حداقل هغه باید شاخصونه تاسې مثلا مد نظر کې ونیسئ، چې مثلا یو انسان که یو رقم برخورد کوي، که یو څه خاص عادتونه لري، دا غیڅه کوم بل شاخص چې مثلا په دې تاثیر
کوي. ډیره مهمه برخه نه ده، فکر نه کوي زمونږ ادارو کې په دولت کې او د ځینو کې کار کوي، ډیره مهمه برخه نه ده. ډیره مرهبره راز کې چې وسړی
مخصوصا افغانستان کې به انتها مهم ده، ځکه څنګه چې ما مخ کې ول افغانستان کې متاسفانه ده درک شناخت خلکو منځ کې نشته. اوس مثلا یو ګرو د خلک دي چې مثلا ځان ته دي، بل ګرو د خلک دي چې ځان ته دي. همدغه د پاره جنگونه او دا مثلا که دا شایان دي د افغانانو کې مثلا رازي، متاسفانه درک نشته. که دا دغه درک پیدا شي، اوس انتروپولوژي کې یو ډیر مشهور کور دی، خو کور په انګلیسي دی، وایي کمیونیکیشن از د کی فار اس تو فار یو اند می تو ترن انټو وی کان ناچ، وایي همدغه مکالمې او خبرې اترې زما تا ترمنځ مونږ مثلا یو جوړی، تا او ما مونږ کوي کنه،
افهام او تفهیم منځ ته راځي،
افهام او تفهیم او شناخت او درک. او دا چې مثلا که یو نفر یو رقم برخورد کوي، دلایل یې څه دي، مثلا څه حالات مثلا په دې تیر شوی، مثلا څه شاخصونه نور په دې تاثیر کړی دي.
او دلته په افغاني ټولنه کې په ډیرو کمو خبرو جګړې جنگونه جوړیږي، حتی کمزاوی کېږي، بدرد ویل کېږي، ازار وضعیت کېږي. دا ټول همدې شیانو پورې اړه لري. ډیره مننه منګل صاحب، تاتمن ځواب رسیدلی دی. اوروزګان نه اوریدونکي پوښتنه وکړه، بهر کې مو زده کړې کړې دي که نه؟ تاسو ورته ویلي چې ماسټري مو کړې له امریکا نه. جلال آباد نه اوریدونکي ویلي که پی ایچ ډی دې کړې وای زمونږ لپاره به ډېر ویاړ و، لا به دې زده کړې کړې وای.
ان شاء الله ان شاء الله پی ایچ ڈی کوم خو
خدمت سره سره
بالکل خو دغه وخت ز فکر کوم زمونږ او تاسو دغه دولت چې دغه حالات چې دي ز کم د اوس مونږ ترانزیشن حالات کیو کنه
انتقالی دوره کیو
انتقالی دوره کیو دغه انتقالی دوره بیا مثلا وکاله بعد ځکه زما پی ایچ ڈی د خپل وکاله وخت یعنی وکاله بعد زمينه نو پی ایچ ڈی هر وخت کولای شم خو دغه انتقالی حالات بیا
د لپاره چې راس او قدرت ته ورسیږي تاسو لاس د کړو ته ضرورت شته کنه په دې ز کړو باندې کولای شي او ډیر غټ غټ کارونه وکړي
بالکل شته مخصوصا زمونږ رشته کې مخصوصا که تاسو غواړئ څېړنه وکړئ که تاسو غواړئ مثلا انسان پیژندلو کې مثلا خپل نور دماغ اکاډمیک برخه کې تاسو نور کار وکړئ ډیر زیات ضرورت
هغه نه د اوریدونکو پوښتنې هم دي خو زما سره هم پوښتنې پیدا کیږي د دې تر څنګ چې تاسو کونډو ښځو او افهام او تفهیم په ټولنه کې د جوړولو لپاره کار کوئ دا برخه هم اړتیا ده ضرورت دی انسان شناسي د برخې تاسو ماسټري کړي نورو خلکو ته زده کړې ورکوئ عملا
بالکل بالکل
استاد یې چیرته کنه څه ډول
زه د پانتون استاد پاتې شوم زه د مکتب استاد پاتې شوم ما کونډو ته کورسونه جوړ کړي وو او بالکل بالکل
ټولنیزو رسنیو لارې فعالیت کوي لیکنې کوي په دوه حالاتو باندې
بله او یو وخت ما افغانستان انلس نتورک شبکې تحلیلګران افغانستان یا د افغانستان تحلیلګران شبکه کې زه تحلیلګر پاتې شوم ما لیکنې هم د اوسم انټرنیټ کې شته دي
او بل لوردون کې توخي سه ویلې څومره کندو ته رسیدګي کړی وخت تاسو ارقام ویلې
ارقام ما یوازې زر کندو ته مثلا کومک کړی چې ځان ته کورونه جوړ کړي خو کندو ما تقریبا 3000 کندو سره کار کړی دی 3000 کندو ته ما مثلا
لګیت تاسو هغه سره نه لیدلې دي
بالکل ما شپکا لغه سره کار کړی دی ما مثلا یو وخت زوس خم نه دی چې د مطبوعاتو ترو وایم خو زه فکر کوم چې باید همدغه فرهنګ باید افغانستان ته راشي ما تقریبا 15 کاله معاش اخیستل معاش هغه وخت زما کم و ډیر نو ځکه ما اصلم ومه پوهنتون کې خو 1 روپۍ ما کور ته نه وړل تقریبا همغه ټول معاش یا مثلا د کونډو دوا ته تله خو بیا زما زیاتر تمرکز د کابل او د جلال آباد کونډو ترمنځ خو
او هغه د ځمکې غصب وي تاسو کړی دی کنه څه به ورته وایې
اغه خو اول کې زمکه غصب وکړاله او کندې خو مثلا غوی ویل چې دا خو قانوني نه دی دا واغه خو بیا موږ ډیر کارونه وکړو پولیسانو
سره لکه لګه غوی سره یو ډالر ورته برابر کړی دا
عبدالقیوم
لکونړ نو ویلې وای چې در سره کومک کړی دی کنه دلته ډیر زیات فعال خزشته پر سنیو کې کینی مشوار نو ور کوي سړیشته دوی در سره لاسنیوي کړی دی
زمانیا
ښه
نیما سره ډیر زیات که مثلا مادي کومک نه کړه ازمانیا ما سره مانوي کومک ډیر کړه bale
او نور په حکومتي کچا باندې چا
حکومتي کچا باندې اول وختو کې خنا اصلا ځکه مونږ ډیر جنگونه کړی
دلته دا ډیر مرمنې فعال خزي چې دا شوارونه ورکوي دی واځي شوار په کچه دي کنه عملی کارونه کوي
هداقل هغه وخت شوار په کچه وسنه پیغام چې مثلا حالات
تاسو مستقل خپلواک کار کوي
bale
bale تاسو یو بل برخه د فعالیت پاتې کیږي چې د لنډي برخه کې تاسو څېړنې کار کوي په دې برخه کې مو څومره کار کړی دی اوردون کې په دې هم پوي شي یعنی واځي تاسو عملی خدمت نه کوي دلته تاسو د ژبه ادبيات او دلو لپاره هم کار کوي
لنډۍ ته زه زیاتره د افغان خوځو هویت په شکل ګورم تر چې مثلا شعر وګورم ما یو وخت اڅرنګ چې ما مخکې یو بل برنامه او ازادي رادیو کې ما ویلی چې ما یو خما مثلا یو خارجي خزه و غي سره ما کار کول یو څ نور خارجان سره ما کار کول یو ورځ یو ما ته ویل ما ورته ویل چې تاسو ولې دا ټول قوانين او مثلا د خوځو په اړه چې قوانين دي مثلا لیکنې دي دا ټول د خارجانو غږ دی یو پکې د افغان غږ نشته بیا غي ما ته ویل وای نه هیت ته څه فکر کوي ولې د افغان خزه غږ نشته ځکه دوی غږ نه لري او دا خبره باور کوي په ما ډیر بد ولګیدو ځکه مونږ خو مثلا د کلی خلک یو مونږ لنډي ګورو مونږ مثلا ګورو چې افغان خزه ډیر خبرې هم کوي او ډیر ځان ته هویت هم لري شناخت هم لري نو دې لپاره بیا ما هم دغه نتیجې ته زور رسیدلم تر چې لنډي د سیولاره ده چې مثلا بیا تقریبا شل زره لنډي مې ولوستل دغه څېړنه مې وکړه او دغه په اړه مې لیکنه وکړه
څه دی اومندل په دې څېړنه کې
ما په دغه څېړنه کې یو نتیجې ته چې زور رسیدلم افغان خزه مثلا ځان ته هویت لري افغان خزه غواړي خبرې وکي افغان خزه ډیر خډ درک لري افغان خزه مثلا د ټولنیز حالاتو په کچه مثلا د اقتصاد په اړه مثلا د سیاست په اړه مثلا د تاریخ په اړه مثلا د جغرافیا په اړه که تاسو لنډي وګوري لنډي یوازې شعر نه دی لنډي یو نړۍ دی لنډي یو هویت دی
مطلب لري
لنډي ډیر زیات مطلب لري لنډي یو مبارزه دی یعنی مونږ او تاسو مثلا ما چې کله خپل
چې مبارزه یادونه وکړه د ملالې یو لنډۍ ډیره مشهوره ده او دن کې چې لنډۍ سره پوي شوی هم وي چې کپ میوند کې شهید نشي خدای ګلاله بننګي لته ساتي نو دا لنډۍ د تاسو کار مرته کړي شل زره متاسل وستي په دې برخه کې بیا لیکنیم کړي دي چې دا څل لپاره ویل کیږي کله ویل شي ودا څه هم
bale او ما د لنډۍ په اړه بیا لیکنیم کړي دي چې مثلا د لنډۍ ته تاسو ویل چې اکثریت خو زه وایم تقریبا ټول لنډۍ اشعار د خزینه دی یعنی لنډۍ تاریخ چې د خزینه تاریخ دی لنډۍ چې جوړ شو مثلا پمدغه جوړ شو چې خزینه شو هغه وخت کې خزینه شوای چې خپل مغه نظریات په واضح توګه مثلا وایي نو دې پیر به هغه لنډۍ جوړ شو
نو ولدی لارې تاسو کول غواړي چې هدف تعقیبوي
زه غواړم چې افغان خزه ځان ته هویت ولري زه غواړم چې مثلا زمونږ هویت مونږ ته یو خارجي تعریف نه کی
بلې ډیره زیاته مننه انصار لته سو نه درنور دن کول تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره وي خو که په افغان ټولنه کې د خوځو دوند او فعالیت په اړه څه نظر لري 0 شمیره ستاسو په خدمت کې ده دا شمیره ستاسو غوونه پاتومات ډول سب